السلام علیکم. نن دوشنبه ده د لندیا قوس شپږمه د نومبر اوشتمه د ازادي راډیو د لسو بجو په دې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. په پیل کې خبرونه. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د یولسمې دورې کوربه دی. د دې غونډې یوه تنظیموونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 150 کسان په دې غونډه کې برخه اخلي. د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپین بولدک له لارې 260 کورنۍ چې 1315 کسان کیږي افغانستان ته ستنه کړی سوي دي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا کډشولیږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنیدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې دا خبر ورکړی. باختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخم کې 1028 کورنۍ چې 1060 کسان کیږي په یوه کمپ کې ثبت او بایومیټریکس ول. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون د یرغمل سویو او بندیانو درېمه ډله هم تبادله سوه. د حماس ډلې لخوا 12 یرغمل سوي کسان خوشې سول چې 14 د اسرائیل او 1 د امریکا وګړی دی. ویل سوي په بدل کې اسرائیل 9 تنه فلسطیني بندیان خوشې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله ښوولې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنۍ اوربند به چې نن یې وروستۍ ورځ ده وغځول سي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په یو راکټي حمله کې د پلازمینې دمشق نړیوال هوایي ډګر ویشتل سوی او فعالیت یې ورټکنی کړی دی. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوې. اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق او حلب نړیوال هوایي ډګرونه ویشتلي دي. سانا دولتي اژانس د یوه چارواکي چې نومینه د اخیستل سوې په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل د ګولان غونډیو له لورې میزایل ویشتلي چې د دمشق نړیوال هوایي ډګر او د دمشق د مربوطاتو نورې ساحې ویشتلي دي. د اژانس په وینا په دغو حملو کې مالي زیانونه اوښتي. خود مرګ ژوبلې په باب څنې دی ویل سوي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې هوایي ډګره الوتنې بیرته پیل سوې وې. تر دې 3 ساعته مخکې هم د اسرائیل د یوې بلې حملې له کبله په الوتنو کې ځان راغلی و. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل زیات وخت پر سوریې د هوایي حملو خبرونه نه تاییدوي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. وای وطن مورده او له مور وطن سره مینا په انسانانو کې طبیعي او مانوي بنسټ لري. له وطن سره مینا په طبیعي ډول په انسانانو کې د وطن یا هیواد د ودانولو انګیزه را پیدا کوي او د وطن آبادی پر خپل ځان د وطن حق بولي. د وطن پر وړاندې هر فرد خپل مسؤلیتونه لري چې باید په عمل کې یې ثابت کړي، ځکه چې د وطنونو ودانول په شعارونو او تشو خبرو نه کیږي، بلکې عملی کار او زیار ته اړتیا لري. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره یو کړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. دا هم تاسو او د نن ورځې ډراما.
وای نه پوهېږم چې د مولوي صاحب څه شو. له سهار رئیس ورته زنګونه وهم خو موبایل یې کار نه کوي. نه د ده درک شته او نه یې د زوی صاحب الدین. خو چې مولوي صاحب به چیرته وي، څه مشکل سره خو به مخامخ شوی نه وي. د دروازې خک شو، کیدای شي مولوي صاحب واسي وي. او را به شي
ملک صاحب، اجازه ده؟
سیف الدین ته یې؟ راځه چې همدا اوس مې یادولې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغله.
او بکا ملک صاحب، چه لگنا وقت راغلم.
خدای دې وبخا، ته دا وای چې مولوی صاحب چیرته دی؟ مړی ژوندی رانه ورک دی.
ما ته هم څه نه دي ویلي، سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خاتم تاسو ته پرېښی. نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلی دي.
دا څه وایې؟ په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی، ولې زنګ نه وهلو؟ ته راکه دا خط راکه.
دا دی ملک صاحب، واخله.
چې زه یې وګورم. ښه څه لیکلی دي؟ له سلام وروسته یې لیکلی. ملک صاحب، ډیره بخښنه غواړم چې ستا له مشورې پرته مې تصمیم ونیو. لکه څنګه چې خبر یې، ډیره موده کیږي چې یوې ښې وظیفې پسې ګرځدم. بالاخره یوه مناسبه او زما د خوښې وظیفه مې پیدا کړه. معاش هم بد نه دی، ګذاره پې کیږي. نو زما تصمیم دا دی چې زه خو لاړم، تر دې وروسته غواړم چې خپله ټوله کورنۍ له ځانه سره بوزم. دا چې ستا له مشورې پرته مې دا تصمیم ونیو، زه ډیره بخښنه غواړم. د لیدو په هیله مولوی واسې. والا نو څه ووایم، هم پرې خوشحاله شوم چې د خپلې خوښې وظیفه یې پیدا کړه، او هم پرې خفه شوم چې زه یوازې پرېښودم. وای
ملک صاحب، پلار مې په تیرو څو ورځو کې ډیر خفه و او له هیچا سره یې خبرې نه کولې.
کله یو وطن خوږ وي، هر سړی پسې خفه کیږي. ښه خیر دی، په څه کې مو چې خیر وي. زما له خوا مولوی صاحب ته ووایه چې زما د کورنۍ دروازې به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وي.
خدای مو ژوندی لره ملک صاحب، تاسو تل موږ سره مرسته کړې ده. ستاسو دا خبره په ټول عمر کې هیر نه کړو.
نه داسې مه وایه، مولوی صاحب مې داسې دی لکه سکا ورور، او ته مې داسې لکه وراره. دا ستاسو خپل کور دی.
کور ودان ملک صاحب، ما ته داسې لکه خپل ساکت ره. ښه نو ملک صاحب، موږ هم همدې شپو ورځو کې له خیره کډه وړو. بخشش کوئ نو.
خدای مو وبخښه، زه له تاسو نه خوشحاله یم. هر ځای کې چې یاستئ، آباد او ودان اوسئ. ورځئ، خپل ژوند مو جوړ کړئ.
یا الله. ښه نو ملک صاحب، زه ستاسو په اجازه ځم چې لږ کار لرم.
لوی خدای مو سپارم، په مخه مو رڼا.
خانو دلاور خانه، د کوی د کیندلو کارونه هم له خیره سره لږ پاتې دي.
زکه ده چې د کوی کارونه لږ پاتې دي، نور کارونه به هم له خیره سره شروع کړو. دا د هوا په سړېدو ده، ورځې هم لنډې شوې، باید کارونه لږ شانتیز کړو.
ملک صاحب حضرت خانه، تر دې وروسته باید د سنکاری او خښتو غم هم وکړو. سنکاری او خشکاری باید قرار پیل کړو.
هو حاجی صاحب، شیرین کوي. سنکاری باید شروع کړو، که هوا سړه شي بیا کار مو سختېږي.
بالکل رښتیا وایي. وای کور ته کورګی مو وایا، ډیر کارونه راته مخکې پراته دي. بله مهمه خبره دا ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي، او دا کار باید موږ مشران وکړو.
خوای ملک صاحب،
خوشاله کاته دې خدای خیر ورکی. پرون راته ویل چې چنارګل ستاسو، هر مسؤلیت چې ورکوي وری کوي. زما له خوا ورته اجازه ده.
کور یې ودان، خوشاله کا. نام خدای ډیر سخی او صادق انسان دی. او چې چنارګل را سره وي، لا به خوند وکړي. هغه د کار او زیار سړی دی، همبور سره د کاریګرو سات تیروي.
اسې خو عاشق غلام شته، خو زه وایم چې هغه به خپل کار ته پرېږدو چې خپله مزدوري وکړي. غریب سړی دی، او بله دا چې د ټول کلي خدمتګار دی.
شکر دی کلی مو له ځوانانو ډک دی، د کاریګرو غم را سره نشته. امید دی، خیالي ګل دی، سنګین دی، ټول ځوانان را سره ملګري دي.
خو ملک صاحب، یوازې په کاریګرو یا حشرګرو سره نه کیږي. موږ تاسو باید تکړه استادان هم را پیدا کړو چې سنکاری وکړي، خښتي ولګي، سیمنټ او پلستر وکړي.
بالکل همداسې ده حاجي صاحب، استادان باید پیدا کړو. څو کسه خو زموږ په کلي کې ماته معلوم دي، نور به هم را پیدا شي له خیره.
توکل په خدای، د خیر کار دی. خدای پاک پکې برکت اچوي، د سترګو په رب کې به جوړ شي له خیره سره.
هو هر څه به وشي. زموږ ساسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دي.
خو زه په خپلو کلیوالو پوره باور لرم، دا فرهنګي مرکز به له خیره سره جوړ شي، فعال بشي، خلقو او ځوانانو ته به ډیر خیر ورسیږي.
همداسې ده، کوښښ به کوو چې د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته ورسیږي.
زموږ هدف یوازې زموږ کلیوال نه دي، د شاوخوا کلیو خلکو ته باید د دې مرکز خیر ورسیږي. ټول دې ورته راشي، موږ ورته هرکلی وایو.
زه خو وایم چې دا ډول د خیر ښېګڼې کارونه باید ډیر شي. ما د ډیرو سیمو خلک لیدلی چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپل سیمو کې مکتبونه جوړوي، پلونه جوړوي، لارې او سړکونه جوړوي. دا دود باید خلکو کې عام شي. څو پورې به د موسسو او د نورو په تمه اوسو؟
بالکل،
څو چې په خپله سیمه ودانه نه کړو نورې راته نه ودانوي. خپله لاسه ګله لاسه، بس نو خپل ملاوې ورته ټینګې وتړئ.
بس بس همت خانه، ما ته ډکه پیاله چای مزه نه راکوي، زه تل نیمه پیاله چای څکم. او
بے شک دی والا دشتمنو خلقو پیکی کے
والا کہ ما تا مصیبت ولی تا تا زکم اسفال گرا کر ما او سم شکر دشتمنم تا کوم ڈاکٹر لیدل ج غریبی ها
دا چو نسری نے ترورے استاد تم زان ڈاکٹر اخکاری
یارا خبر اختیار چ مصیبت دس خبر اخ اس کر نہ کہ چ بنی ادم پہ خوش حالی چی ولی سلیکشن ڈاکٹر نہیں ما ڈاکٹران لکه چې څلور سترګي لري که څه مانا؟
و نسرینې ترورې، دا سمه ده چې ته ډېره تجربه کار ښځه یې، خو ځان ته ډاکټره مه وایه چې شرم ده. او بله دا چې څوک به دې بندي کړي، ځکه چې ته تل په خپل سر د ښځو او ناروغانو تداوي کوې، ځان ته به لوی غم وګورې.
خلاص احمد خانه، ما نه دې زما اصلي خبره یې راکړه.
وکه وکه، اصلي خبره دې وکه.
اصلي خبره د تبلیغ ده، کله شروع کړی یا خیر سره ګوره والا که خ تبلیغ راته وکړه چې نسرین ډیره با تجربه او خیاره قابله ده، پوه شوې؟
خا خا، سمه ده، تبلیغ درته کوم، خپله شیرني درنه اخلم. همدا ښه وخت دی چې ډاکټره فرزانه هم نشته، هر څوک چې دلته راتلل زه به ورته ستا صفتونه کوم.
خی چې ما ته ډاکټره نه وایي نو دا فرزانه ګکه ته ولې ډاکټره وایي؟ ها
خا، نو څه ورته ووایه؟
نرسکه ورته ووایه، نرسکه هغه خو چې ډاکټره نه ده او نه زما په اندازې تجربه لري، خوشه شی ده.
دومره کینه ورسره مه ساته، فرزانه ډېره هوښیاره او قابله نرسه ده. که هغه لایقه نه وای ولې به یې له ځان سره خارج ته بیوله؟ واچوه جواب.
هغه په دوه ټکو انګلیسي پوهېږي، ځکه یې خارج ته بوتله. د دې لپاره خو یې نه ده بیولې چې ډاکټره فرزانه د نړۍ تر ټولو هوښیاره او قابله ډاکټره ده.
بس نو څه بو د پس به له خیره سره زما له ښځې م تکړه نرسه جوړه شي، عینې لکه فرزانه.
وایم خدای دې ورته لا همت ورکړي، پلوشه له فرزانې نه ډېره تکړه ده، خو ته یې په قدر نه پوهېږې، پوه شوې؟
ولې په قدر نه پوهېږم وترورې؟ هغه په ما ډېره ګرانه او قدرمنه ده.
ښه سمه ده، لکه ما ته چې هېڅ معلوم نه یا.
ښه نو نسرینې ترورې، زه لږ کار لرم، ښه ته بېغمه اوسه، خو ډېر تبلیغ درته کوم، پوه شوې؟
سمه ده، ته راته ښه تبلیغ وکړه، زه به ښې پیسې درکوم.
نو زما د پیسو اول قسط راکړه چې جیبونه مې تش تور دي، موږکان پکې سم ملاکونه وهي را وهي.
څه شی؟ څه دې ویل؟ اول قسط پیسې غواړې؟ خوار شې، ته خو یو ځل کار پیل کړه، بیا پیسې وغواړه.
نه نه ترورې، چې پیسې رانه کې یوه کلمه هم درته نه وایم. هو، اول به مې پیسې راکړې، او که نه یې راکړې نو ستا لاره جدا او زما جدا، بس خلاص.
فرزانه، ماشومان چیرته دی او څه کوي؟
ماشومان هغې بلې کوټه کې لوبې کوي، غږ ورته وکم؟
نه نه، همالته ښه دي، مطلب چې جوړه او مصروفه یې. که زه او ته زیږنتون ته لاړ شو نو دا ماشومان به څوک ساتي؟
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانې ته لاړ شو، شیرزمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي.
رښتیا وایې، همداسې به وکړو، خو چې شیرزمان په دې هکله څه وایي؟
نو شیرزمان به څه ووایي؟ هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی.
هو داسې خو ده، ماشومان باید همدلته پاتې شي.
همداسې ده، زه به له شیرزمان سره خبرې وکړم، ډاډه یم چې هغه به زما او ستا نظر ومني.
سمه ده، نو ته ورته یو زنګ ووهه چې څه وایي.
ته صبر چې زه دا شمیره را پیدا کړم. دغه ده، را پیدا شوه، اوس به ورته زنګ ووهم.
فرزانې خورې سلامونه، څنګه استې؟ خیرت خو به وي؟ ماشومان څنګه دي؟
علیکم سلام، ماشومان ښه دي، بلې کوټه کې لوبې کوي، موږ هم ځانونه تیار کړي چې زیږنتون ته لاړ شو.
خا خا، سمه ده، اوس پوه شوم. نو زه څه خدمت کولی شم؟
زموږ تصمیم داسې دی چې موږ د بازار په بانه وځو، ماشومان همدلته په اتاق کې پرېږدو، خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي، داسې څوک به را پیدا شي؟
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یوه میرمن راولم، میرمن با ماشومان وساتی او تاسو با امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ.
که داسې وشي غوړي لا غوړ. مننه شیر زمانه، موږ درته په تمه یو، په خیر راشي.
سمه ده، د دې داسې حرکت کوو.
د خدای په امان.
ښه نو راځه چې د وسایل راټول کړو.
جمیلې خورې، ته دې ځای کې غلی کښېنه، هر څه زه تیاروم. که چیرته حوصله لرې نو مخ او لاس ته دې لږې اوبه واچوه چې تازه شي، نور کارونه زه کوم.
سمه ده، ام به ځان تیار کړو او ام به نور وسایل او یو اندازه پیسې به هم له ځانه سره واخلو.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
شیر زمان ته دې خدای خیر ورکړي، موږ سره ډېر په تکلیف شو، عمر یې ډېر شه.
آمین.
ښه نو زه به ځان تیار کړم.
سمه ده، درځه ځان تیار کړه، زه به تر هغې دا جامې او نور وسایل برابر کړم. اول به دغه لوی بایک را پیدا کړم. څه شو؟ لکه چې الماری کې مې خی دی. ته صبر چې د الماری را خلاصه کړم. دا دی، را پیدا شو. دادی هر څه برابر دی.
فرزانه زه تیار شوم.
خدای چې تیار شوی، ته صبر چې زه دروازې ته لاړه شم، لکه چې شیر زمان دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. شیر زمان ستړی مشی، په خیر راغلی.
خیر اوسې فرزانه خورې، دا میرمن با ماشومان وساتی، تو ورته د ماشومانو کوټه ورخکاره کا.
سمه ده خورې، راشه چې تا بوزم. راځه.
شیر زمان ستړی مشی، په خیر راغلی.
ژوندۍ اوسې خورې. ښه نو که تاسې تیار استئ، درځئ چې حرکت وکړو له خیر سره. امبولانس مې راوستی دی.
سمه ده، موږ تیار یو. دا دې د ماشومانو له ساتنې مم زړه بېغمه شو، اوس نو درځئ چې حرکت وکړو.
سمه ده فرزانې خورې، ته یې لاس ونیسه.
امیده رازا چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکړو، چې دغه فلم اخیستی شي او که زه، قضاوت به نورو ته پرېږدو.
نه نه یاره، تا ته دوه لاسي تسلیم یم. زه چیرته او ته چیرته؟ زه په کاسي او فلم مرداري چندانې نه پوهیږم.
ملک صاحب حضرت خانه، ته راشه کنه. پیل کې به ته یو څو خبرې وکړې او بیا به د بسم الله په ویلو سره واټر پمپ چالان کړو.
نه نه، ما څه کوئ؟ دا د حاجي صاحب شیرین خوشته کنه.
نه نه ملک صاحب، زه څه کاره یم؟ ته د دې کلي ملک او مشر یې، ته یې په خپلو لاسونو پرانیسته وکړه.
حاجي صاحب ښه خبره کوي. ملک صاحب
چې تاسو وایې دا دی، زه به یو څو خبرې وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو قدرمن ولسه، سلامونه مې ومنئ.
وعلیکم السلام.
نن زموږ د کلیوالو او زموږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپلو سترګو وینئ. دا دی، موږ د یو ښه کوی او واټر پمپ خاوندان شولو. د ټولو دوستانو له زحمتونو او خواریو نه یو جهان مننه کوو. همدا ډول له هغې ادارې نه مننه کوو چې موږ ته یې ژوره څا وویسته، واټر پمپ یې راته نصب کړ او د کوهي د ویستلو اجازه او امر یې راته واخیسته او په معیارونو برابره څای راته وویستله. پای کې د خوشحال خیلو د کلي په استازیتوب له ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړي دي. جنتونه مو نصیب شه.
آمین.
له ټولو کلیوالو مې هیله او امید دا دی چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ باید د اوبو د اسراف مخه ونیسو. هغه مشران وایي کره که د سیند په غاړه دیم کور وي، نو اسراف مه کوئ.
ملک صاحب سیوه چې ووهه چې د اوبو خوند وګورو.
دا دی په سترګو، ولې نه؟
لږ صبر وکئ چې زه فلم واخلم. اوس نو بسم الله کا ملک صاحب.
سمه ده خیالي ګله. دا دی بسم الله. یا الله ته پکې خیر و برکت واچوي.
لاس
درکم چمر
موبایل
بدی ابو وڑے بھی وہی گورا را پیدا بشی گمان نہ کوم چرو بھائی دارے دل تپروتے ہاں درواخلا
کوما دا تراکه او دا خو سم په خلټو ککړ شو وای دا
ته راکه چې پاکی کم او به پکې نه نوتی دي. شکر دې چې نه دی خراب، جوړ دی.
زه شکر دې چې جوړ دی، ته حلال او پیسو مال دی. کله دوه نظر خرابېږي
لګي احتیاط خښه دی. او ګوره ټول کلیوال دې خپک.
زه خیر دی، پتلولو بو پسې بیل مراخ دی. د خیالي ګل دې کور ودان وی چې تل زحمت باسي.
ملالی
تاسو خو نام خدا د خیاطۍ په ډېرو کارونو پوهیږئ. زه به یې په ځینو سختو کارونو کې درسره مرسته کوم چې ښه مزده شي، لکه د څنډو اړول او د بخیو وهل.
سمه ده.
هو، ملالۍ او ګلالۍ نام خدا ډېرې تکړه دي، لږ کار غواړي. وایي د لمدې خټې لږې اوبه دارو دي. ځینې کارونه دي چې بې له استاذه زده کېږي نه. زما مور هم ډېره ښه خیاطه وه، ما سره یې ډېره خواري کړې ده.
وایي بې زحمته راحت نشته زما وروره، که راحت غواړي زحمت درله رابویه.
خواري او زحمت خو مونږ هم باسو چې ښې او تکړه خیاطانې رانه جوړې شي.
شمور دوی مې له مونږ سره مرسته وکړي، لږ وخت کې زده کولی شو.
هو، تاسو دواړه ماشاءالله تکړه یاستئ. لږه خواري په کار ده چې لاس مو پکې راوشي. قیچي زده کوئ؟ اچې خو دواړه نیمچه استادانې یاستئ.
جان زما ره جان، ولې ژاړې؟ لکه چې مور یې کال لري. مورې ریحان ولې ژاړې؟ مریض خو به نه وي؟
لورې ماشومان ژاړي، دومره ورته اندېښنه مه کوه.
خدای پاک ډېره ښه انګور درکړې ده. زوی دې ماشاءالله تکړه سړی دی. خدای پاک دې له بدو سترګو وساتي.
ژوندی اوسې خورې. وی چای خو مو سور شوی دی، ته صبر چې تازه یې کړم. سور چای خوند نه کوي.
دا دې وګورئ، د ټولو خلطو اندازه یو شان ده. زه به درته څو دانې قیچي کړم، خو ګنډلې تاسو خپله وکړئ.
سمه ده، سمه ده.
دا د له چای سره توره ګوړه بیل خوند لري. ها واخلئ چې بیا ګله ونه کوي چې صدیقې زموږ قدر ونه کوي.
قیچي کې ډېر احتیاط وکړئ چې ټوټې درنه ضایع نه شي. کله دې خط کش نه ګټه واخلئ، لا به ښه شي. بیا کرار کرار پکې بلدیږئ او پوه شوئ.
هو پوه شولو. شکر دی چې تاسو په خیاطۍ پوهیږئ، که نه نو موږ بل چا نه زده کړی وای.
رښتیا وایي، دوی دواړه تکړه خیاطانې دي.
وانجونو تاسو دا ووایئ چې د خلطو پیسې بیا څه کوئ؟
مورې زه خو ول تاته عینک اخلم، ځکه چې تل د قرآن شریف په لوستلو کې مشکل لري او سترګې د سمې کار نه کوي.
ښه ده شي لورې، عینکې په تا نه اخلم، هغه به د پلار راته واخلي. وعده یې راسره کړې ده.
مور دې در باندې ډېره ګرانه ده.
خود نو مور او پلار خو په هر چا ګران وي.
ملالۍ ته دې په پیسو څه شی اخلي؟
زه خو مې هسې ټولې پیسې مور ته ورکوم، خو زړه مې دی چې په خپل اول معاش کې یوه جوړه ښایسته کالي ورته واخلم.
ښه ښه پلانونه یې نیولي دي، بس خدای مو همداسې تکړه لره.
وانجونو متوجه اوسئ، وګوره چې زه څه رقم ګنډم.
اوې ترورې، ته ماشین څه نظر زر تاوئ؟ زه خو یې نشم تاوولی.
مورې لږ په کراره چې مونږ ګنډم نه زده کړو.
وی رښتیا وایي لورې، هېڅ پام مې نه و. دا دی اوس یې په کراره تاووم.
دا دی اوس یې شو.
زما خو هېڅ باور نه راځي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو غونډې ته دې دومره ډېر کلیوال راټول شي. وګوره ښځې، نارینه، ماشومان، ځوانان ټول راغلي دي.
رښتیا وایي ملک صاحب، وایم کور دې لغلی ډاکشا. زخو منی کولای نشو، راضی بانو.
نه نه، ولی بای منی کوو، هم دومره ورته خوشاله دي ځکه ټول راغلي دي.
زه پراخه دی، ښځو لپاره بیل ځای دی او د نارینهو لپاره بیل ځای. بیا خو ټول خپل دي، پردي پکې نشته.
ملک صاحب، که چیرې نقل او شیرینی کمه وي نو دستي به له دوکان نه راوغواړو، که څنګه؟
نه نه، دوکان ته اړتیا نشته، زموږ کور کې به حتماً وي.
حاجي صاحب، امید ته ووایه چې د ښځو عکسونه او فلمونه مه اخله، نزاکتر ښه کار نه دی.
ښه خبره ده، زه به یې پوه کړم.
ښه نو سمه ده، داسې به وکړو چې په پیل کې به زه یو څو خبرې وکړم او بیا به هغه کس ته بلنه ورکړم چې د تاداو ډبره کړي.
څوک یادوې ملک صاحب؟
بیا به یې په خپلو سترګو ووینئ. چنار ګله، هله خلک غلي کړه چې زه ورته یو څو خبرې وکړم. هله نو
سمه ده ملک صاحب. درنو خویندو او ورونو، یوه شیبه غلی شئ چې ملک صاحب درته وینا کوي. و ماشومانو، کور مو له غلې ډک شه، له غلي شئ، شاباسۍ، لارم خلاصه کوي مشرانو ته. آفرین.
درنو خویندو او ورونو، السلام علیکم. ټولو ته ښه راغلاست وایم. دا د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې زموږ او ستاسو کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړیږي. قدم موږ تاسو ته بختوار شه. زه پوهیږم چې زموږ کلیوال د دغه مرکز جوړېدو ته څومره خوشحاله دي. نن موږ د دغه مرکز د جوړېدو کار پیلو. زه غواړم چې د دغه مرکز د تعداد اوله ډبره زموږ یو ډېره درنه او قدرمنه خور کیږي. زه د محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن میرمنې آغلی مدینی بیبی ته بلنه ورکوم چې راشي او د تعداد لومړنۍ ډبره په خپلو لاسونو کیږي. بیبی مدینی خورې، هله نو راشه.
وی داسې ناڅاپه یې راباندې غږ وکړ چې زه یې ورخطا کړم. دا دی درځم.
راځه خورې، دا ځل به دا مهمه پرانیسته ساسو په لاسونو وشي. ښځېم د ټولنې برخه ده، مهمه برخه. رزب خیر
و خلکو، لاره ورته خوشي کوي.
خورې، دغه وړه ډبره راواخله او په تاداو کې کېده.
سمه ده، همداسې به وکړم.
زه وایم دغه ډبره به ښه وي.
ملک صاحب اجازه ده؟
ولې نه، مهرباني وکړه خورې.
یا الله، ته پکې برکت واچوي. دلته به ډبره کېږدم. دادی مبارک مو شه.
و نام خدا، ډیر ډیر دې مبارک وي.
مبارک
مبارک مبارک.
نعره تکبیر
الله اکبر.
بی بی مدینه خوره، که څه ویل غواړې نو مهرباني وکړه.
زه به نو څه ووایم، ستاسو د کور ودان وي چې ما ته یا زموږ د کلي میرمنو ته مو قدر ورکړه چې د تاداو ډبره مو زما په لاسونو کېښوده.
اوس نو ګلالۍ جانې او ملالۍ جانې نه هیله کوم چې په ټولو ګډونوالو نقل او چاکلیټ ویشي، چې خپلې خولې خوږې کړي او پای کې به دعا وکړو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي. همدا ډول زموږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي.
آمین.
لږ لاره راکړي چې غوړ او تازه خبر را ورسېده.
د څه شي خبر واله کا؟
څه شي خبر؟
د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله، د هغه زوی پیدا شوی دی. ټولو ته مبارک شه.
اوه مبارک دی، مبارک دی.
نو وای دې مات خان له جهالت او سرتوري نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم. داسې سړګان باید استعمال شي، نور خاصې هم د کار سړی نه دی. اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي. څه مې چې زړه غواړي هغه پې کوم. راځه راځه، د حجرې ور خلاص دی.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم استاد غور سلام. ستړی ماشه احمد خانه نازوانه، اس درک دی نشته. اوس د نو کار جوړ دی، موږ څه کوي که څنګه؟
نه ملک صاحب، زه خپل دوستان هېڅکله نه هېروم. هو لږ شان مصروف شوی یم، دا خبره دې سمه ده.
وایم اصیل سړی ته صبر چې یوه پیاله چای درته واچوم چې ستړی شوی به.
نه نه ملک صاحب، نه نه نه، ته دې له ځایه مه خوځېږه، زه خپل اچوم.
ګوره دا د ګوره قابم در واخله، د کامې خوندوره ګوره د درود شه. واله کې د پخوانه لږ شان داسې هوښیار ته ښکاري په خدای.
کېدای شي ملک صاحب، اوس نو د وظیفې خاوند یم، خامخا به هوښیار شوی یم.
دا نو سمه ده. ښه، دا ووایه چې ژوند دې څنګه دی؟ ګذره دې ښه شوې ده او که نه؟
په هر حال شکر دی ملک صاحب، زه مې یو اندازه معاش لرم او مېرمنه مې لري، ګذاره مو پر روانه ده.
ګوره ولکه، په هر شي هم قناعت ښه نه وي احمد خانه. ته چپراسي او ښځه دې ماموره، دا نو څه په درکړي؟ ته دې وظیفې ته هم خوشحاله یې، خو هر شي په دې وظیفه.
بیا دې پیغور راکړه. زه هر څه بخښلی شم خو پیغور نه شم بخښلی. د دې خبرې بدل به اطمان در نه اخلم.
څنګه له ځان سره بګنې ولکه؟ لکه زما خبره در باندې ښې ونه لګېدې؟
نه نه ملک صاحب، ستا خبرې خو له شاتو شکرو نه هم خوږې دي. په ما د مشرانو خبرې هېڅکله بدې نه لګېږي.
بیا نو سمه ده، کور دې ودان چې د مشرانو عزت کوي.
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کړم سترګې به مې ړندې شي. ملک صاحب، تاسو خو زما سر او سترګې یاستئ.
چې داسې دنه ګوره، راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه. ته د فرزنې په مینه خانه کې څه بلا غواړې؟ راشه ما سره ملګری شه، ما سره چې سم دې ونازوم. پوه شه که نه؟
ولا څه ووایه ملک صاحب، اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم راسره ځي راځي. خو بیا به م زه په دې هکله مشوره وکړم.
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی. زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه.
درنو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ، چې پایله کې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار یې ورته پیدا کړ. ښکاره ده چې له دې سره به د دوی د کورنۍ اقتصاد خه او ژوند یې هوسا شي. وای پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه ښه ده. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لاله مکوا منه مې راکا زلر شمر در خوره ولا کیرا نه واخلی.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منه را نه اخیستې ده نه را کوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس دا دی مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا د کلي ټول ماشومان انداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا څه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د آزادی ملما د آزادی رادیو د نن ورځې ملمنه مو یوه داسې افغان ډاکټره ده چې له دو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټره یاست، زموږ شاوردونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي؟
اوس دغه د خپل د روغتون کار سمه ده، کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پاتې، درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې زه باید راځه سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم، په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 10 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورد ده، هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروعم، هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سې کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو لبل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو لبل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې ږدو، موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منی. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي چې اکثر سی ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سی یو مریض په ایسا کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سي کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې. بیا سي زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه ده سي هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر مانه پوهه زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله مانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې، هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشحاله کېږم سي زه د هغې خبره واورم یا کېدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټر یاست؟
د نه مخکې سي هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سي په هغه کې یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سي برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سي په هماغه روغتون کې ترسره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سي سی کلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سی هغه له مانه مشرم ده کېدی سي سي د روغتون رئیس هم یې، خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سي مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په ایسه کومه فیصله
درست. مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجونو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغه کې که څه هم کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چه انتخاب کړم؟ اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې و. یو لیسه سیکندوس په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې او میدان یې او تعمیر و هر شی غټ ول. نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول. هغه د جدې میاست وه. سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه. نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې. هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته. او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالب په دې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ به شاید ډېر کېدو.
او شرایط تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نه ول. نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب ته طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ. بیا د کابل طب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست.
ډېر لسه وه په پنځوسم کې کابل طب ته راغلو. بیا یو دوه کاله وروسته سې کله دا د شوروي یرغل شروع سو او خلکو هجرت شروع کړو مخصوصا د کله روسي عسکرو سې اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو. نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مهجرت وکړو راغلم. درې کاله هلته ووایو. نو طب مې په نیمای کې پرېښو یعنې ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنیو ستونزو له خاطره مو سې هلکان باید وتلي وای له ملک نه. نو د هغو سره بیا موږ مجبوره سو سې اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې کچېرې.
یعنی تاسې له کابل لاړې پېښور ته. بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، د له خاطر سې ما د هیڅ هغه ګوندونو سې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول. د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سومه. او سې بیا کله دوم کال سې بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت یې غوښتلو سې هغه ما سره نه و. زه په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې د پلار وزیر د صحت په کشمیر کې. بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې له هغه سره خبره وکړه او ماته یې سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه م بعد له دې سیمانه یې په انګلیسي ژبه د ټول تپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون وو او استادان یې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي.
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکوم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای. خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه. نه یوازې سې ما اول ځل خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاور ته بویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست په ملامت او ما هغه د زب له خاطر یو تعداد اوس د چانس کې یا درې چانس کې کومه بدل خو بیا هم دی هغه د
تاسو چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څو
فکر کوم چې دلته لکه د سويسي کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالي سي نو ته باید ځامت سي ډیر زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و اخو اخو که دلیت چاس دیر علاقه در لو دلکم لزدکری سر اخو بکامی بیدن خو پاکستان کی یو بل سیستمو سے دے اخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لو دل سی باید راسی او دوی دی سیت پوی ساب را پلل سی پیغی که ضرورنه دسی دوی اخو تاکر شاگرد و اخوی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اغا بی اخستن شاگر تکره او کنو نو اغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دستی قصه بم پا یاد ده چی زموش دی آوریدون کلا پارا پزلا پوری وی؟
دسه خاص جالب خونه ده خو یو شی تا مخ متوجه خو سه موش سه فاطمه جنا که و تقریبا یو چلور پینزه کسا افغانان و پدیسه هر کال آلت یو یا دو سی تا افغان ماجر تا یا ورکر سی و نو یو څو پنځه کسه افغانان مجالته لکه یو گروپ هم جوړ کړی و همیشه به یو ځای به یو بل سره به تماس کې وو اړیکې درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شي ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو ته خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوا سي ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر و اول ما سره ملګری سو بیا وروسته هغه د کشمیر و بیا مې بل ملګری سموش پیدا کړ ما او دا بل که یو جای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر نو نه پېژم چې په دې کې او درېم ملګری د کشمیر و آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه شوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طب فارغه شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد له هغه مې بیا په کار شروع نو کو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوي کولای سی ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کې کار نو کو سله سی ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیات سی او تجربه می زیات سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د خاصی ور کرسیزال ته کار شروع کما خو هغه ول پښتنه دا وسه تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخل سي دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبروي مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی ده سې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه سې هغه فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې
درې نوی نتر نن نوی پوری سه کار وکړو نن نه سو نن نوی
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچم نو کړی فکر به مې نو کړی چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینک کې ډېره مصروف وم ډېره راضي وم او ډېره تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نونس هوا ونوي کې ما واده وسو او بیا اتنوي کې مزور پیدا سو سوې مې یو څه تکلیف درلود ناروغ او د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسی پاکستان کې د ماشومان او ستر یو کلنې نه ورکایي یا کوچنۍ د زړه جراح نه درلود نو بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانو نموار کرو او ما به زوی دا دی زرد عملیات تعقیب سو دی زرد دکتر اغا ار شپک میس باد کتلو و ما ایناتو داشیانه کول اغا موتو لکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زل شپک میس ما کار پیشدو کدی دو میسی په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې وسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیاست د کور چاري هم ډېرې زیاتې دي کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدی ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډیره زیاته غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې لیوي خووي ماشومان مې ول دواړه وړبل خو بیا مخصوصا چې ډیر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت لدی مازو او سیاه مریسو
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه وسوي چې کوي
لور مې ماشاالله شوه یو خو په هغه کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پوری د دې باوجود چې سمیله نشتې نه دلته یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه به په دې کابل لیدلې نه ده خو چې څومره اوریدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
وسوي
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده نه امپیریال پانتون د دنیا په ډیرو شو چتو او معتبرو پانتونو کې حسابې شي هغه څه وایي اوس شاشه ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم د د صحی اوبو ورکول دي وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فی الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا 500 نه زیات متخصصین دي په کابل کې، یو څه چې هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایسي چې زه درسره حل کړم، او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سدي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې وو؟
سکلې ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د اماد خسرګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي، نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله چې ته به دا ستونزې ما سي تیرې کړې دي، یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر شوي دي. له شروع نه همدا خبره وه چې ته به دلته خپل مسلک نه پر مخ بیای په مسله کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بیرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که التګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسې که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه